یاته من لرل، بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمو له تخنی ول ورسته هلت پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غشتل چې د پښتنو د نور پاچهانو کورنیو لکه غلجی، لودی، سوری او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پاچهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلی دی چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلی پاکستانی طالبان بل ډیورند کرښې لري او د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي. ثناءالله دا خبره د امریکا غه اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې. طالبان حکومت د هغه څرګندونې نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د هند په اودیشا ایالت کې د ریل گاډو د ټکر له امله لک تر لګه 280 کسان مړه شوي او تر 900 نور ډیر کسان ټپیان شوي دي. ریلونه بیګا ماخام سره لګیدلی وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پیښې سیمې ته تللی. هلته نن سیمه ییز حکومت د ماتم ورځ اعلان کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اروپا او منځنۍ اسیا په سرمشریزه کې ویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغیزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزي پر مهال کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولی چې ته خو ډوري یې نه باور مې نه درلوده، یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل هغی
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر نه کوم شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی.
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې په خوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سترو سو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې په خوا کوکنار پکښ کرل کېدل. اوس د 3 کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سترو سو د باغ خاوند شفیعالله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کوم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترو سو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکښ کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د 13 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د 13 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تېره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنار وکړي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشئی مواد سره د مبارزې مدیریت کارکونکو قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، مونږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس مونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 29, 23 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو ترڅنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای سي سي خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزت خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادین و خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرسته.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل و میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل و میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دوی څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم پراوانی تکلیف باندی اخته کیگی کلا چه پراوانی تکلیف اخته شین و دیخ پل ماشمان و ترسیدگی نشی کولی او بل بعد پایل ایداده چه اکثران دی معتادین و مرمنی متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتی کیگی او معتادی نشی کولی چه دیخ پل مرمن اغا جنسی غرایز پورا کی پو بعض مواردو که کیده شی بعد پایل ایداوی چه دادی معتادین و مرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو تا مخوو کی او بل داده چه دی معتاد بد چلن نخبل خز و مرمن سره بعد پایل بداوی چه پا اغا کورانی که چه کم معتادو سیگی دیگه کورانی فضا دیگه کورانی بالاخره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه آلتا طول ما شمان هم متاسفانه متاثره کیگی
که یه معتاد لخپلی میرمنی سر بد چلند کوی پا دی صورت که یه میرمنی تا چه کول پکار دی؟
دی معتاد میرمن تا پکار دی چه دا خپل دا خواند علاج و معالجه و که دا خپل خواند صحی مراکز و شفاخانو تا معرفی که در تداوی و که علاج و که زکه آقا خواست مریض دا اینو پو اعتیاد سر اخته شوی دی که دا میرمن دا خبر نمینی یا مرکز صحی تا نزی یا زان نبستر کوی په دغه صورت که بیا میرمن حق لری چه دا خپل خواند نا مطالبه دا طلاق پو اساس دا ضرر اوکی
د داسې بدخوی معتاد و میرونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولری تر سو دوی خزو باندې ظلمونه کی زیاته اونې کی او بالاخره کچره د معتاد او د خزو په منس کی نور جوړ جاړي را نسی نو بیا د معتادینو امدارنګه د خپلوانو امدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منس کی عبر مندانه فسخه را منست کی.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي؟ هغوی لخپل و خجو سر ناول چلند کوي.
حاکم نظام اولا دی معتادین و تداوی و که بلده چه حاکم نظام کولشه چه دی معتادین پو زور شفخانو تا ارجا که او حاکم نظام کولشه چه حتی پو حق و معتادین و بانده چه کم دوی پا خپل خجو بانده ظلم زیاده او ناول چلند کوي عملا دو دوی لاسونی سی عملا دغا معتادین محاکم تا کشکی عملا دغا معتادین زندانون تا واد شوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نلری شی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتین لاس واخلی.
درون آوریدن کو تاسی لازه دی راژیو چخد زهرو کاروان خپروانه آوری تا پکتی اویلات اوسیدون که لاهور خان لپینزلو سو کالو راهی سی نشکوی تا ایچی چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلو دوائی تا نشول عملی و نسوی کولای چی پا دوبوی که خپل کاروبار تا دوام ورکلی. لاهور زیاتوی چی ورونه می ترماک شران او خد دیری پیسی لری خوزه دا نشول عمل اوس دوی تا محتاجه ایم. تا چی لاهور لمرهی نشل چی 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 خپل کلا او دا نشول عمل نور لچد و سنونزو سر مخصوی ده دا بخپل دده لخولی وارو.
نشینه مخی می دی نجاره کاروبار دارو نو در شیان خوب افغانستان که زخ دیرو نو دستی ملگری مو یه مکتب و یه مکتب تا بطلده ما دشکی بلاده ما تم بناشا وکرده دیمونم باو که چخ پا زایتا برا ورسیده ما بس پر پرود باو مکتب هم لسته ما سهار بچه جرشون ما خوالیم با پسار و بطنم با پخو دستی با پرود هم ایده شوه باو ما نو یه غیر دخوانه لگ لگ ها ها نم تا سرا کری سبا بل سرا کری اخیر می جان سرا پولی واخ سرا ها پولی با بیام اللہ سرا دی آتا ورا دی کولا لگ لگ هم بس کولا پی کور نه بهر کول ما خو بیام هم نکی دیده ما تا چوه ما خو یوا وری دا پلارا نی کو ما خیر دی نن می کری دی بیا دا سی نکو ما کانا خو نن می کور دا پریده و کور تی بیا پریده ورم کسان بیرا کلو چی بیا نکای بیا با بیا آگا کز بیا پلا گیا و ما یا بمالگری سر او وقت ما کلا کلا ما مزدوری کول آتا با تیگو مطرم بلا کول دونه پیسیم با پیدا کولی چی من خبره مواد زانتا با پیدا کری کبیا بنو مزګری خو کلی کې ډیر وګره بیا به یو ته واتسل یو ته مو وسی یار نه خو سی ګرته سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پین سره شته دي نه یوار په سره شته دا بعد خاطر وا چې کله می مور نه کېدل ما سره دی ویره په دارا کنه کچې ته خپل خپلوان ته ورغلې ما ماته پیسې نه دی رکړي ول چې ته خجوري یې اینه باور نه درلود یو ځکه نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مور بوتله دا یو ته یو چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای لپاره کوشش سره وکړه هغه وی چې به دومره ستنې درکما چې یو د پورې کور سره اکسیجن ورته پیدا کا مو چې زه د اکسیجن پیسې نه درم او چې به چې اکسیجن پیسې نه لري به یو بسا و چې ومو بازار داسې کوڅه دا کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله ما یو واره پیسې نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ځان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو میم یو ورور جرمنی ته لاړو بل ورور مې دکان کوي بل ورور مې نن بئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خود مون ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي بهار نه ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس کوټې کې اوسېږه مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسره په نشیم به ورکړه دي چې څه روپۍ به رسره انډیوالان به سره وو شکر یم به وایلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسی اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم یاری استاد یم د پلاستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي
ایا په هی دلاس ایا په هی دلاس چې احتیاط د ناروغ پر جراحي عملیاتو سناور اخیزي لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي مریض اوس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوک ولای شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقب کارندویی هم کوي شي
ایا په هی دلاس
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر نه کوم شو حاجي صاحب ستاسو له راسم چا خیر لیدلی
ولې خدای دې خیر کړي
څه پیښه ده
ډیره بدره پیښه ده حاجي صاحب
سمه خبره وکړه څه کیسه ده
بس نو څه درته وایم ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شو
څه شي زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوي دي
بیرته په هغه مردار مل اخته شو
په کوم مردار مل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه یې روین شروع کړل
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپل روین وای د ماشومان جړا کور او کله په سر خسته دی
خیر دی خدای به خیر کی
یاره فکر نکوم چې خیر بزنی وینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچان پرې روزلی دی او نه مې عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم ویرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
حاجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم
خیر دی بچیه ته یې راوله دا ځلې زه پخپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم ښځې وا ښځې چیرې
څه وایې نه دی دلته یم
هلتا هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناسته یې ته اصلا دلته څه کوې
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه وو ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم
نو په غوجله کې کله واښه شته
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې
دروغ مه راته وایه رښتیا ووایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم
دا په اخور کې کڅوړه دې څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی
په څه شي پوښوې
یعنی ته نه یې خبره پله ورته وګوره دا څه شی دی تا بیا هیروین شروع کړي دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود مې وهه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډري شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوې
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سلمې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو د غم لړلو نشو خو زما کور تباه که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو ته دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان